سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو ورستۍ پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو د ورستۍ سرګندونو په اړه تاسو ته راپور خبر کو چې وايي باید له افغانانو سره مرستې وشي کنړیواله ټولنه او بشرپال سازمانونه له افغانستان سره مرسته ونکړي نو ډیر بد شرایط به مخ کې ولرو د طالبانو حکومت د مقاومت د شورا د رامنځته کېدو په غبرګون څه وايي
په ویلامه باندې نه جبهه جوړولای شي نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولای شي افغانستان نور له جګړې وتلی ده
د کابل اوسیدونکو د بریښنا له نشټوالي شکایت کوي
دوار از دوچ فکر کی چې برکونه تلای جو یا پای وای پای خراب سوای دی پای چا وشتلای
برق سوز خدا خو وسنه خبره نه خو په خوانه دا خبرې دي نو چې برق موږ خو تیارو نو هر سړی په دې پیږي مشکل لري
که وختو د تورخم د راپور پاړه هم تاسو ته جزئیات خبرو والته زرګون افغانانی سار پاتې دي
نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکه ماشوم بوزي نه داغوی نه هم اوس بيزي غواړي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل اورو
سلام په جلال آباد کې یوې چاودنې دوه ملکی وګړي وژلې دي سره صلیب خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره لژمی مخکې مرستي ونشي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي او د تحریک لبیک د زرګونه پلویانو لاریون د اسلام آباد پر لور روان دی بشپړ خبرونه په جلال آباد ښار کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکی وګړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي پولیس وایي چې د دې برید هدف د طالبانو یو موټر خو امنیه قومندانی وایي چې په موټر کې سپاره طالبان نه دي زیانمن شوي د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په جلال آباد کې پر طالبانو مخکینی حمله اسلامي دولت ډلې کړي دي چې په دې سیمه کې فعاله ده اسلامی دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوې ستنې د حملې مسؤلیت ومنه د دې برید په نتیجه کې د پنج شنبې له ماښام راهیسې د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې ده د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې اسلامي دولت ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی په بیان کې راغلي چې د دې ډلې وسلوالو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یو ستن په چاودیدونکو موادو والوزوله د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره د جمیل را رسیدو مخکې مرستي ونشي نو وضعیت به تر اوسه هم خراب شي په جنیف کې د سره صلیب د مرکزی دفتر ویان نجم اقبال نن ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستي په برخه کې پر یو پلان سلا شي کنه افغانستان خای له ناوړه حالت سره مخامخ شي
وخت ډیر ټاکون کړي ک نړیواله ټولنه او مرستندوی مؤسسه د افغانستان اړتیاو ته وخت په پام سره ځوابونه وي او دا یقیني نکړي چې خلک د خپل اړتیا وړ شان تر لاسه کوي نو فکر کوم چې تر دې د سخت حالت لپاره باید چمتو ووسو
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس رابرټ ماردینی پرون وویل افغانانو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خورا مهم دی دا څرګندونه داسې محل کېږي چې سخت ژمی را روان دی خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د اقتصادي فعالیتونو څرخ تقریبا درېدلی او د افغانستان خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس کریوان دي د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساوه د دې تمریناتو پر مهال یو فرضي صحنه ښودل کېده چې ګنې یو شمیر وسلوال کسان په یو موټر کې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د ننوتو هڅه کوي خو مخې نیول کېږي په سیمه کې د روسیې د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان الکساندر لاپین د دې تمریناتو د پای په مناسبت یوې غونډې ته ویل چې په تاجکستان کې د پراخ پوځي تطبیقات په افغانستان کې د خرابېدونکو حالت پر وړاندې خبرګون دی. پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته دا دریم ځل دی چې د پخواني شوروي د جمهوریتونو د ټلوالې لخوا د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات کیږي. د دې ټلوالې ویان ولادیمیر زینتل دینوف وویل چې د دې تمریناتو څلورم پړاو به په نومبر میاشت کې ترسره شي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د یو ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد خواته د اوګدلاریون په مقصد له لاهور ښار څخه نن وخوځیدل. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان او عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره چې پر دوی اوښکې بهونکی ګاز کاراوه نښتې وکړې. معترضانو د اسلام آباد پر لور لاریون د جمعې په ورځ پیل کړ څو حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک پاکستان ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. رضوی تیر کال په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور لخپرېدو وروسته د فرانسې پر ضد د مظاهرو پر مهال ونیول شو. د جمعې په ورځ په لاهور کې د مظاهرو پر مهال دوه تنه پولیس او دوه تنه معترضان په نښتو کې ووژل شول. د یو بل خبر لمخه د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو پر مهال په یو نخته کې نه مشکوک وسلوال وژل دي. د تروریزم ضد پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا نخته نن سهار وختي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وشوه. په بیان کې راغلي دي چې د وسلوالو لمړی پر پولیسو ډزې وکړي. په همدې سیمه کې 13 یوې بمی 14 د پولیسو یو افسر ووژه او 19 نور کسان یې ټپیان کړل. د نننې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای، خو د 13 د بمی 14 مسولیت پاکستانی طالبانو منلای وو. او د تیلو لوی تولیدونکو سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هیوادونو په کتار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لمړني کانفرنس ته په خپل لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او له دې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوال کمیټې غواخ کړي چې له افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونشینو پراتلونکو څو ورځو کې به ډیر سخت شرایط په مخ کې وي. د دې کمیټې چارواکو د سرګندونې پرون کړي دي او ویل دي چې باید له افغانانو سره ژر تر ژره مرستې وشي. اسمت ساروان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوال کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونکړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اگست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخي د سره صلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخت په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډیرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه شکوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان ده، یمون پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 18 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي؟ څه ډول به دوی ورسره گزاره کوي؟ په ورستیو کې د واورې د ورېدو شاهدان وو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وای د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وای د افغانستان له 9.5 بلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوی تغذیه سره مخامخ دی او 13 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان برښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل او په دې مسیر د نورو ولایتونو برښنا برته ونخلول شي. دغه شرکت د رسنیو مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته ویل تخنیکی کسان په سیمه کې دی او د برښنا د نخلولو لپاره هڅې کوي. د برښنا شرکت چارواکو د پنځمې پرز ناوخته د کابل شکردري ولسوالۍ په خلای مراد بیک سیمه کې د برښنا د یوې ستنې د جوړې ویجاړېدو خبره کړې وه. دغه ستنې د ویجاړولو پړاچې ویل کیږي په انفجاري موادو سره لمنځه وړل شوی و. داعش اسلامي دولت ډلې منلې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي لته دوه شپه ورځو را په دې خوا برښنا نه لري او تیارې شپې تیروي. دوی وایي د برښنا د ستنو الوزولو یې اندېښنې زیاتې کړې او د طالبانو له حکومت غواړي چې د داشان اعمالو مخه ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود او حاجی غلام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دوی او پای ووایي پای خراب سوی دی. پای چا ویش چلی ده. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي. جمع دي او بارانونه شروع کېږي خو دغه دې هوا سړه سوی ده. خلک وس نه لري چې نور شی وخت دي.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه خو پخوانه دا خبرې دي. نو چې برق اوس نه خو تیاره ده نو هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري. برق خو مشکل هر کور کې مشکل دی. غوښتنه دا ده چې باید امنیت ونیول شي او نورې پایې باید وانلوځي او چې که ګیر یې کړلې نو باید علني اعدام.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د لومړی ځل دی چې د کابل د شکردرې ولسوالۍ قلای مراد بیک سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د وارداتي برښنا یوستنه نړول کیږي. د افغانستان برښنا شرکت د کابل ښار او په دې مسیر د ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د وارداتي برښنا مزي بیرته ونخلول سي او برښنا به جریان پیدا کړي. د دې شرکت د رسنیو د برخې مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
زمون تخنیکی کارکون کی پرون سهار محل وختی دنماری پایی او موزو کبیر تر غور باندی کار پایل کرده ده. من با نماری پایی بیز در غدر ود شی او یو سرکیت با انشاءالله ونیخ لود شی چه پدی سر با کابل تا دی یو سر پنزوز تر بلس و مگاهات اپشای خواه که وره را پید ریخ نبی تا ونیخ لود شی.
خو نوموړي ونه ویل چې د برښنا داستنه د چا لخوا لوزول سوی وه. ښاغلي نیکزاد په امنیتي سکتور او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې له دغه شرکت سره د برښنا د پایو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې بیا تکرار سي. څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د وارداتي برښنا په یوه پایه کې د تخنیکي ستونزې له امله د کابل برښنا قطع سوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې قضیې په تړاو یې څو تنه نیولي او څېړنې ترې روانې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پیښې بیا تکرار نه سي.
زمي عبارت کوشش کوي چې هغه ساحاتو کې چې د برق پایې تیر شوي دي د خلکو همکاري ترلاسه کړي او په دې برخه کې موږ د خلکو هم ډاډ او اطمینان راکړی ده چې موږ به هغه څوک چې دغه کارونه کوي اسلامي عمارت ته به یې په ګوته کوي تر څو دغه خلک ونیول شي او په راتلونکي کې بیا د داسې پیښو سره موږ مخ نه شو.
ښاغلي خوستی وویل حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور اجازه نه ورکوي چې څوک دا ډول کړنه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له 150 زیات ستنې الوزول سوي وي چې له امله یې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په ورځو شپو برښنا نه درلوده. په افغانستان کې د برښنا ستنو د الوزولو موضوع خلک اندېښمن کړي او حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی بولي. د برښنا شرکت د معلوماتو مخه دا مهال د افغانستان واو یا سلنه برښنا وارداتي ده چې له تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردېږي او پاتې نور هغه له کورنیو سرچینو لاسته راځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو تجوان لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوګیست. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانی او چارواکو او جهادي قومندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا جوړیدو ته په خبرګون وای دوی باید د خپل تیرو د دوی خبره ناکام کړو نو زده کړو وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون په خپل فیسبوک پاڼه د دې شورا د جوړیدو اعلان خبره کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت وای هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولای. طالب چارواکی د سرګندونې د یو شمیر پخوانی او چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلچوي څنګه مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبره شوی بیان کې طالبانو سره یو هوکړې ته رسیدو لپاره پر مذاکرات ټینګار شوی. خدا خبرداري هم ورکړل شوی که د سولې لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به پر ضد ودرې کې
دوی ته بیا فرصت نشته دی تقریبا د هیڅ ډول فعالیت کده د سدوی افغانانو غوندې عزیزان ته وګرځي او د ژوند وره کې افغانانو نوې ساخیستې د جګړې راوتل د جګړې بدبختی څلوي خاله تجربه سوي دي. نور دغه مهرس په مختلفو عصرونو کې خلک زورولي کړولي د جګړو بایس کړیدل دي. نور باید ندامت وکي او خپل تیرو ناکام کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدي ته په هیواد کې د دغه سرول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دوی مورز په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او ترننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقض کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په خبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا کې څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له خغلی سیاف او خغلی نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلې چې ګني د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت مخکینی مرستیال ادعا کوي چې طالبانو د دغه وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي. پوپل حبیبی وایي ګوښه شوي کسان مسلکي کادرونه او په پوره روڼتیا د وزارت کې په دندو ګمارل شوي وو. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړو بیا د دې موضوع په اړه د معلوماتو راټولولو ژمنه وکړه خو تر پای خبري ونه کړې. پام وکړئ یو راپور ته.
تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه ادا چې تر پوښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبیبی ازادی رادیو ته وویل تا کسان مسلکی کډونه وو غو خکول به د هغو پروژو د عمل کې دوه مخ ډب کړی چې کارونه لنیمایي زیات مختتللی وو.
نیمه کار پروژې چې تقریبا د 200 میلیون ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 30% پورې نیمه کار پاتې دي. دا غي د تکمیل لپاره د ډیزاین او سروي او ټول مواد د امدوی کړی دي امدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغیر او تبدیل ناورین ذکر رامنځته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي او دغه نیم کله پروژې مرته نه دي معلومي او نشي مخته وړلې.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د زن یو ګوښه او رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرسیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانوني کړي، نو خایي را روان شمه د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي، خو تر پایه معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وي، چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
اوس باور شو تورخم ته ل څور از رئیس د تورخم ل دروازې سره زرګونه افغانان سار دي. د روس له هغه تورخم ته ورغلل چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ ویزلرونکو افغانانو ته د پاکستان د سفر اجازه ورکوي. لسیمینه د ازادي راډیو خبريال فرات شینواری رپورت لري.
په تورخم دروازه خو او شا پنځم یشت پاس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د وختو لړۍ دوام لري. د تورخم ایمیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 20 نیټه نه تر دې دمه په دې دروازه انلاین او مینول ویزا لرونکي څه باندې زر تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وای په تورخم کې پاکستان ایمیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وای د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د ایمیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو لامل زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وای.
نو د فیصله نه کوم خوشاله چې د پاکستان د کابل حکومت کوم فیصله کړی ده، ډیر ښه کړی دی، ښه اقدام کړی ده. باید د ماشومان څخه ویزه ونه غوړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه مافو هغه څه د کار بیا وکي چې خلک خوشاله شي چې یاره دا ګډ خوشاله په حقیقت کې خوشاله شوی. ګډ کې چې دا یو نوې مشکل دار غلې ده چې مخکې باګډ کې د ماشومان څخه ویزه نه غسل کېدلې، ویزه به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکې ماشوم بوزي نه داغوی نه هم اوس ویزه غواړي. اوس خوشاله شوی ده بعض خلک راځي دوه ګډ د پاره درې ګڼټو د پاره خوشاله شي بیا ګډ بندي.
د ننګرهار مشوک خان وای چې بچي د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې سار دی او زغواړي په خبر ته راولي خو پلار کې یو شمیر مشکلات دي.
زما یو بچی د بره ګرد د جلال آباد کې د تقریبا د 2 میاشتو نه ده. زمون تک را تک لار ده، زمون دلتم کورونه دی ولتم کور ده. بای چې دغه زمون د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تک را تک زمون سره آزاد وي. بای چې په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورت وي، زمون د دوه دین او اسلام یو ده، قوارم یو ده، سره بس کولای شو چې یو بل سره ورولي وکړو. داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بند دي، ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده، ډېر مشکلات دي. رښتې شوي دي، د یو بل سره رښتې شوي دي، د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رښتې شوي دي. نو خو زوی د اول خپل پلارین زما بچی هلته ده، خیال دې زه غواړم چې راشي دلته زمشته ور سره پاسپورت همشته ور سره اسناد ور سره په ان شاء الله ویزه کې به هم د شپږ میاشتې ټیمي.
د تورخم دروازه د مئی 15 نیټه نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر تړل شوی و.
له تورخمه باور شو د نن پاکستان ته پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی مذهبي ډلې تحریک لبیک لخوا په لاهور او د پنجاب په ځینو نور ښارونو کې احتجاج روان دی، او بیا د تحریک لخوا د اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان ورسته. پولیسو په اسلام آباد، لاهور او د پنجاب په ځینو نور ښارونو کې لاري تړلې دي چې د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ، د ازادي راډیو د خبريال نیاز علي خان راپورته.
په کراچی کې د ګډز کیریر یا مال وړونکو گاډو اتحادیو مشر غلام محمد افریدی وای چې درمان احتجاج او د پولیسو لخوا د لارو تړلو لامل د دوی په زرګونو گاډي په اسلام آباد، لاهور او د پنجاب په نورو خارونو کې او بیا په نورو صوبو کې په سړکونو ودرېدلې دي.
د مو تقریبا په سلونو گاډي چې کوم د لاهور کې مختلفو شهرو باندې پولیسو درولې دي، چې په دې کې اکثریت گاډي چې کوم دی غلوړ دي، چې په هغه کې میډیسن هم ده او خوراکي سامان هم ده. پکې د سراسر چې پنده موټر وے بندی پا جی ٹی روڈ بندی چکم گوڑی و درولی دی اور اگر کتر تزد آئی سواب بخیم چی مکم دے دی پولیس دے یار دے واجنا چی مخپل گوڑی کم درولی دی ندے اگو تا دا تقریباً پزرگونوں کے دا اور اکی سامون دا میڈیسین دی دے اگو دے خراب دو والا دور دا دوام خبر دا چی پدے کی دیر کنکن ردا سیوی چی اگو کی کیمیکل وغیرہ وی نو خدا نہ خواستا یا سرنگ چی پولیس شیلنگ کئی نو اگے کے دے اور لگے دو خطرام شتا دا
یواز دانہ پا پاکستان کی دا پیٹرولو ڈیزلو او نورو تیلو اڑن کو گاڑو اتحادی آل پاکستان آئل ٹینکر ایسوسیشن یو مشر عابد اللہ افریدی وائی چپگن شمیر کی دا تیلو گاڑی پا اسلام آباد لاہور او نورو خارون کی ادری دلی تھی دگ گاڑی دا تیلو ڈک تھی او دوی دا سخ خطر سرا مخ تھی
منگ گاڑی پہ اسلام آباد باندھے 100-150 گاڑی وے لوڑ دی پلیار کے پیٹرول گاڑی اصل اچھا حالات خراب سی پلاور باندھے 250-300 گاڑی وے لوڑ دی ماچی کیلا روان دی لاہور طرف روان دی پیٹرول دی پٹرول گاڑی کدا چا تخت لاس پر وا چلو یا ول کو لاس دا خبر حالات خراب سی ڈر خلق بو سی سی نو تخ بیا توک ذمہ واری دا گاڑی منگ گاڑی تا لیارے کو لو کی ملک کے پیٹرول بحران امر سی اصل اچھا ور لگی بیا تخ ذمہ واری ٹول گورنمنٹ ہی بچا مسئلہ حل نہ کی
پاکستان کی دا پروٹو ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میں وہ دا ملک سخا بہر لیگن کیو دا اتحادی یو مشر وحید احمد وائی چھ دا پنجاب پگن شمیر خارونو پا لاہور اسلام آباد راول پینڈائی کی دا لارو دا بندیز لاملا بہر ملکنو تا لیگن کی دا مال ڈک پا سلگنو کنٹینری پا بیالا بیلو زینو کی اولاڑی دی دے وائی چھ دا لارو دا تڑلو لاملا زمن کنٹینری زائی پزائی پا لارو کی اولاڑی دی لگ تر لگا 200 کنٹینری پا لاہور او یونیم سل پا راول پینڈائی کی اولاڑی دی او دا خطری لاملا نشی کولے چھ کراچی تھی روڑی او دے کنٹینرونو کی دا سامان مالیت پا ملینو ڈالر دے ٹرانسپورٹران وائی چھ دا پاکستان اقتصاد چھ دوڑاندنا دا مشکلات سر مخ دے کچرتا پا ملک دا سے حالات جوڑی گی چھ کاروباری حلی زلی اغزمنی نیوازی ٹرانسپورٹران نا بلکہ دا گاڑو سرا اڑوندہ خوارکون کی کسان او بیا دا ملک ٹول اقتصاد تا تاوان اوڑی
اوس هم د ازادي راډیو د دغه ورسته خبری مجله ورسته راپور خبرو په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا ز دکړو مرکز څخه 115 تنه فارغ شول. دغه کسانو د کمپیوټر، معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي او نورو برخو کې زده کړې کړې دي. یاد کورس د یو بهر میشت کونړ سوداګر لخوا تمویل شوی دی. تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسد آباد، وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 تنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپل درېمه فراغت غونډه ونمانځله چې د پترس کې 115 تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي ژبې او د ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د ترڅنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي دا د بهر میشت افغان سوداګر شوکت زماني د مالي تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې د راغلي بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو، کانکور ته د چمتووالي، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ، معلوماتي ټکنالوژي، د ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو، حرفوي زده کړې دي. د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی، زمینه شته دی، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه څانګه متوقف ده. ان شاء الله ډیر زر به موږ بیت خپل فعالیت پیل کو.
د فرصت وړیا زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کسان وای دا ورته لوی غنیمت چې په وړیا ډول پوره دوه کال زده کړې وکړي. د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دوکانونو جوړ شوی فیسونه لوړه او درسونه په نشته حساب دي. محمد اسماعیل سعادت او رحمان الدین وای
کمپیوټر ټکنالوژي برخه نه فارغ شو. موږ د کمپیوټر سره خاص بلدم نو وس ډیر څه کولای شو چې داس د کلمو سره پراتلونکي کې ډیر مرسته وکي او ډیر زیات خوښ احساس کوو. شوکه زمان موږ زیات منو دي شاغې دلته موږ ته د درس لپاره وړیا ډول سره زمينه برابر کړل. درس کولای شي په وړیا ډول چې نور زینو کې نشي کولای پسونه ورکل د وړیا ډول زده کولای شي.
زه د کنسینډ کلاس نه فارغ شوم. ان شاء الله زبر د خپل زده کړم کوم د نور هلتره سم
ډیر زیات خوشاله ما د انګلیسي په برخه کې نور اسناد هم تر لاسه کړی دی او دغه وسم کنسول کلاس فارغه شوم.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د شوکت زمانی په مالی مرسته جوړ شوی د فرصت مرکز څخه شاوخوا 2000 زده کوونکي د کانکور چمتووالی او نور کورسونو څخه فارغ شوی او دغه مرکز دوی سره د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ډیر مرسته کړي. د فرصت وړیا زده کړو کورسونه د کونړ سربیره په روزګان، قندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې هم شتون لري چې په زرګونو غریب او بی وسو زده کوونکو ته یې د وړیا زده کړو د حصول زمینه برابره کړې ده.
ساعت